دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمي یم او د مشال ریډیو په یو بل خبري خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې د استخباراتي ادارې یو مشر مړ او 19 ولسي وګړي وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید پریکړه وسي چې قذافي له واک څخه لاس واخلي او لیبیا پرېږدي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ګلیاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومبې د مهمو خبرونو سر ټکی. کراچۍ کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوی دی او په خور کې د پولیس چاودنې لاملا د پولیس ایس ایچ او ژوبل شوی دی. لیبیا کې د قذافي مخالفین وای د ناتو برید کې د دوی کسان وژل شوی دی. جاپان کې د 2.4 شدت زلزلې دوه کسان وژلي او د 100 څخه زیات ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. کراچۍ ښار کې نامعلومو کسانو د په لاسي بمبریت کې د استخباراتي ادارې او چارواکي وژلي او 19 کسانی ژوبل کړي دي. دا پیښه د کراچۍ ښار صدر علاقې کې هغه وخت را مخې ته شوه کله چې نامعلومو کسانو د لاسي بمبریت وکړو. د استخباراتي ادارې آی بی انسپکټر عبدالرزاق په پیښه کې وژل شو، بلخو 19 ژوبل شوي کسانو کې د دوه حالت نازک دي. کراچۍ کې زموږ همکار ظفر کریمی د پولیس چارواکي د خولي زیاتوي.
اقبال محمود وای دا کرکر کې دی شي چې دغلتہ چول شوې ده او د دې لوجې ځنې کسان زخمین شوې دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل ده. پولیس وای چې تر اوسه یې پیخه کې د ککړتیا په شک څوک نه دی نیولی، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي.
په خبر کې د یو بمی چاودنې لاملا د پولیس ایس ایچ او ژوبل شوې دي. دا پیخه رحمان بابا کالونی کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو بم د پولیس وین سره نږدې وچاودو. په چاودنه کې د پولیس ایس ایچ او او د هغه ګنمن ژوبل شو. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جیمز ان جنرال جیمز ان میتس د پاکستان فوج له لوړپور چارواکو سره لیده کاته کړی دی. جنرال جیمز د پاکستان د فوج له مشر اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټې جنرال خالد شبیم وائن سره جلا جلا لیده کاته وکړل. د پاکستان فوج د تعلقات ادارې لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې ملاقات کې په علاقې سلامتیا، افغانستان او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د اړیکو پاړه خبرې ترې وشوي. د امریکای ځواکونو مشر په داسې مهال له پاکستان کې فوجي چارواکو سره لیدت کاته کړی دی چې د ولسمشر اوباما ادارې لخوا کانګرس ته په یو رپورټ کې د ترهګرۍ ضد جګړه په اړه پاکستان باندې ډېرې سختې نیوکې شوې وي. لیبیا کې د حکمران معمر قذافي مخالفین وای د ناتو هوایي بریت کې د دوی کسان وژل شوي دي. د مخالفینو مشر عبدالفاتح وای د ناتو هوایي ځواک د دوی د ټینکونو کاروان په نخه کړی ده چې لاملې سلور کسان مړه او 14 ژوبل شوي دي. دا پیخه بریګا خار کې مخه ته راغلی ده. عبدالفاتح وای دوی وا د ناتو نه د پښتنه کوي چې ولی د دوی کاروان په نخه کړه. ناتو نیخ پنیغه د دې پیخي پړه په غاړه نه ده خستي، خو وای چې کوم ځای کې دا پیخه رامسته شوې ده هلته ناسرګنده وسلوال هر اڑخته روان وو. د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا حکمران قذافی لخوا ولسمشر اوباما ته د جنگ ختمولو په اړه غوښتنه رد کړې ده. قذافی یو خط د لاري ولسمشر اوباما ته ویلی وو چې لیبیا کې د جنگ ختمولو لپاره رول ولوبوي. میرمن هیلری کلینټن واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د قذافی د واک نه لری کولو ضرورت دی.
With respect to the letter you referred to, I think that
da hagalik pa ala ze fikr kawam che hagalik azafi pa de poh de chawla sikawal pakar di bayad dagalta urban amalikral shi aw da gazwa kuna haga kharuna khushi ki che dewe loe kache de zulm ziati aw bashari tawan adawal patras ki niwali di pakar da che da gal iktidara da kuzido pa ala yawa prekda makhitarawal shi
his departure from power.
کدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. جاپان کې 13 ورځ بیا د 2.4 شدت زلزله راغلی ده او د رپورټونو تر مخه دوه کسان مړه او 100 نه زیات ژوبل شوی دي. د زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوی و، خو بیا واپس واخیستل شو. د 2.4 شدت زلزلې د ویجاړ فوکوشیما دایچی اټمی ریاکټر ته څه زیان نه دی رسولی، چته چې کارکونکو د تابکارینه د بچکولو په هڅو کې بوخت دي. یا دیوی چې د جاپان د 11 مارچ په خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات کسان مړه او د اربونو ډالرو زیان اړولی وو. د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې د ایران زندان کې قید صحافی ته د پریس ازادۍ انعام ورکړی دی. د صحافی احمد زیدی عابدی د ته د حکومت پر ضد پروپاګاندا کولو په تور شپږ کاله قید سزا اورول شوی و. د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې مشره ایرینا بوکووا د عابدی د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویل چې د صحافت د ازادۍ لپاره دوی اواز راپورته کړی وو. یاد دی چې د دې صحافی او سل نور سیاسي مشران او کارکونکو د ایران حکومت د 2010 کال تیر لانجمنو ټاکنو وروسته نیول شوی وو. د خبرونو پای
خبر نمول مشال ریډیو خواورې دل چې ګلایاز وړاندې کول په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچي کې په یو بمی چاودنه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي مړ او 19 وګړي وژل شوی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي باید پریکړه وسی چې قذافي له واک څخه خلاص واخلي او لیبیا پریږدي.
There needs to be a decision made about his departure from power and his departure from Libya.
دا خیبر پښتونخوا د 400 کروندګر وای د دویم ځکی او پټی د 13 کال د سیلاب لکبل لخوا ډکسوی دي او حکومت باید مرستور سره وکړي.
دا خبرې موږ لر کړی دي، خدا موږ په پټو کې ډیری کړی دي. دا اوخ کې نه دي، بل سړخت نه دي، تل چې پټی دي خالی شوی. مثلا دوه جره په پټی دي نو درې کانال په خورو ډیر شوی دي.
او د پېښور یو مرمن له مزر څخه جوړ سوي شان او جامع جوړوي خو بازار ته تر اوسه نه دی سلی.
موږ داسې لا خرڅ کړم د کور کې جوړو چې څوک مونږ کر راشي ویني بس بیا غیر نه اخلي پر دینا.
په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوس ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري او سره زو خپل لومړی راپور ته. د کراچي ښار په مصروفه سیمه صدر کې د سیډیانو بازار ریمبو سنټر مخې ته چاودنه شوی چې لامل یې د استخباراتي ادارې یو غړی مړ او 19 وګړي ژوبل شوی دي. تر چاودنې وروسته نن د جمعې په ورځ دغه بازار په بشپړه توګه بند دی. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په خپل دی راپور کې راکوي.
د کراچۍ صدر بازار ریمبو سنټر مخې ته چاودنه شوی چې لوجې یو تن مړ او 19 نور زخمیان شوی دي. د پولیسو په خبره پیخه 13 شپه په وباندې لس بجې هغه محل رامنځته شوه کله چې نامعلومو وسلوالو د ریمبو سنټر مخې ته موجود خلکو باندې د کرکر برید وکړو. د چاودنې لوجې د چاودنې د ځای سره نږدې ریړیو ته زیان اوخته او د خواوشه دکانونو شیشې هم ماتې شوې دي. د پیخې په اړه د غربي کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود خبریالانو ته وویل چې داسې کوم ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې ترې دا واضحه شي چې دا حمله په ریمبو سنټر ترسره شوی ده. نوموړي زیاته کړه اقبال محمود وایي دا کرکر کېدی شي چې دغلته چول شوی دی او د دې له وجې ځینې کسان زخمیان شوي دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل دی. پولیس وایي چې تر اوسه یې پیښه کې د ککړتیا په شک څوک نه دي نیولي، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي. زخمی شوي کسان د کراچۍ سرکاري روغتونونو جناح هسپتال او سیول هسپتال ته رسول شوي دي. د ژغورنې ادارې ویان انور کاظمي په وینا د دوی رضاکارو 19 زخمیان هسپتالونو ته وړي دي. د سیول هسپتال سرچینو له مخې زخمی شوو کسانو کې یو تن عبدالرزاق مړ شوی دی. د ریمبو سنټر مشر سلیم میمن دغه حمله یو سازش بللی دی او ویلی دی چې د چاودنې وروسته څو کسانو چې ډنډې یې په لاسونو کې نیولې وې په دکاندارانو حمله کړې ده. د چاودنې د آواز اورېدو وروسته زه چې کله ښکته بازار ته راکوز شوم نو راته معلومه شوه چې خلکو ډنډې راخیستې دي او بازار ته ننوتې دي. دکانونه یې په زور بندول، ځینو پکې په دکاندارانو ګزارونه هم کړي دي. دوی دکاندارانو ته ویلي دي چې موږ تاسو نور نه پرېږدو. سلیم میمن زیاته کړه چې دکاندارانو ته د مخکې نه هم دړکې ورکول کېدې. هغه وویل چې د چاودنې له وجې دکانداران وېرېدلي دي او نن د جمعې په ورځ به ټول بازار بند وي. هغه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دکاندارانو د خوندي کولو په موخه دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی چې ریمبو سنټر د کراچۍ یو له هغې بازارونو څخه دی چېرته چې د سیډیانو په سلګونو دکانونه شتون لري او د همدې بازار څخه د فلمونو او سندرو سیډیانې د ملک بېلابېلو برخو ته استول کېږي. رسیږي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او زه د یو مطبوعاتي کتنې پر لور د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان او افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې د خبریالانو په حالت، دوی ته په اروپي شو خطرونو او په جګړه ځپلو سیمو کې د دوی په مسلکي کار یو مقاله خبره کړې ده چې غټي کې زموږ همکار حسیب شهید درته اوروي.
د ډن ورځپاڼې په مقاله کې راغلي په فبروري کې نږدې 50 خبریالان چې د پاکستان او افغانستان له قبایلي سیمو رپورټ ورکوي په کابل کې سره جرګه شول. دوی د جګړې په اړه پر رپورټونو خبرې وکړې او د پولي دواړه خواو ته د رسنیو د معلوماتو د راکړې ورکړې پر اړتیا وغږېدل. څو په سیمه کې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د غونډې برخوالو شکایت وکړ چې جګړه مارو ډلو د خبریالۍ پر ازادۍ ناوړه اغیز کړی دی او هڅه کیږي چې له خبریالانو د یوې آلې په توګه کار واخیستل شي. یو شمېر خبریالانو وویل چې په اخلاقي توګه له فشار سره مخامخ دي. دوی وویل که بې پرې معلومات ورکوي نو ګواښ ورته کیږي او له دې سره مقابله پکار ده. د ډان د مقاله لیکونکي په باور غیر منظم معلومات چې د پوځیانو او وسوالو په مټ تیاریږي په زیاتېدو دي. دواړه خواوو له لږ زغمه کار اخیستی دی څو خبریالان په خپلواکه توګه کار وکړي. د ګواښونو په چاپېریال کې خبریالان په خپلو پښو نشي درېدلی او زړه یې هم ډېر نه غواړي. په دې حال کې خبریالان په پوځي ستراتژۍ پسې روانېږي. تر دې هم مهمه ده چې خبریالانو ته دا پلمه په لاس ورځي چې په هره برخه کې قضاوت وکړي او ووایي چې څه وکړي. د خوندي نه دی او دا هم د چې هر ډول دفاع د خبریالانو حق ګڼل کیږي ځکه چې د هغه په ساتنه کې مرسته کوي. په دې ډول د خبریالانو په ذهنونو کې د نو یو کارونو د ترسره کېدو هڅې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا حقیقت دی چې د دښمنیو پر مهال خبریالان د جګړه مارو په خدمت کې کیږي او دوی له وسوالو سره پر اړیکو ویاړي ځکه چې هغوی ډیر کله دوی ته بلنه ورکوي چې پر پیښو رپورټ ورکړي. د ډن ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان جنوبي سیمو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې هلته هم خبریالان له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. د ډن په دې مقاله کې د تاریخ په والټیر لاکیور له خولې راغلي چې وایي رسنۍ د ترهګرو تر ټولو ښه ملګری دی. په دې اداریه کې راغلي چې د جګړه ځپلو سیمو 80% کې خبریالان زده کړو او روزنې ته اړتیا لري چې په جنګي سیمو کې په رپورټ کولو پوه شي. د ډان ورځپاڼې لیکوال په اخیره برخه کې لیکي ځایي او نړیوالې رسنۍ خپلو خبریالانو ته ور وړاندې خطرونه نه مني چې په هغو کې د دوی کمزوري مسلکي پوهه هم راځي. مقاله زیاتوي چې د دې نتیجه دا راوځي چې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په اړه رپورټونه د بې وسو خلکو ته لږ او د دې جنگ شاته د ښکېلو کړیو غږ ته ډېر ځای ورکوي.
ګران اوریدونکو، حسیب شهید وچ د پاکستان او افغانستان په جګړه ځپلو پولیسو کې د خبریالانو د حالت په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د مقالې مهم ټکي تاسو در اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ممبئی تر بریدونو چې په کال 2008 کې سوي و تر اوسه پورې نه دي شې سوي. هند دریز لري چې پاکستان د ممبئی په بریدونو کې ککړ کسانو ته په سزا ورکول کې مخلص نه دي. بلخوا د پاکستان حکومت دریز لري چې دا هیواد خپل د ترګري شکار دی. د ورځپاڼې د هند او پاکستان په اړیکو نورې خبرې هم خپرې کړي چې زموږ همکار ګلاز به تاسو ته واوروي.
د امریکای ورسپانې واشنگټن پوسټ مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ ښکار شوی اړیکو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د 2008 کال ممبئی بریدونو وروسته اوس هم دواړه هیوادونه تقسیم دي. د لوړپور چارواکو لخوا د اړیکې ښکولو هڅو باوجود د نیول شوي وو پاکستانی مشکوک کسانو د مستقبل په اړه جلا جلا دریزونه لري. دا و مشکوک کسان د پاکستان په زندان کې دي او د دوی تړاو له ورپکې ډلې لشکر طیبه سره دی. تر اوسه پورې په دوی په رسمي توګه مقدمه نه ده درج کړې شوې او نه هم سماعت پیل شوې دي. ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې هند د ممبئی ترهګری بریدونو چې 168 کسان پکې وژل شوي وو یوازنی یو کس اجمل قصاب نیولې وو او له دوی نه چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو هغه ټول کسان په پاکستان کې وو. هند په دې اړه ځینې ثبوتونه پاکستان ته هم ورکړي دي. ورسپانه واشنگټن پوسټ د هند امنیتي چارو څېړونکي بی رامن د خولي په مقاله کې لیکي چې د مقدمې لپاره نوی فیصد ثبوتونه پاکستان سره موجود دي او هند ور سره پوره کومک کړي دي، خو پاکستان په دې کې مخلص نه دي. ورسپانه د رامن د خلی زیاتوی چې پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت اتیا فټ سماتونه کړي دي او د دې نه دا ښکاره کوي چې حکومت په اصلا هیڅ ګام نه پورته کول غواړي. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان حکومت د ممبئی ترهګر بریدونو مرکزی کردار زکی الرحمن لکھوی د نړیوال فشار لاندې په 2009 کال کې ونیولو، خو تر اوسه پورې د لشکری طیبه لا ویری په هغه مقدمه نه چلیږي. ورسپانه د یو غربي سیډون کې لخلي لیکي چې دا د پاکستان لپاره ګران خبره ده چې زکی الرحمن پر ضد مقدمه وچلوي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د پاکستان سیډون کو د خلي لیکي چې لشکری طیبه ډله په پنجاب کې په آزاد توګه کار کوي، چرته چې د عدالتونو ججان سیاستدانان د دوی مرسته کوي، باوجود د دې چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد او پلټنو قوی قانون لري، خو د وسایلو نشوالی لام لا په عدالتونو کې ناکامۍ سره مخامخ شي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د مقالې په پای کې د پاکستان چارواکو د خلی لیکي چې پاکستان غواړي د ممبئی بریدونو معاملې ته ته ورسي. چارواکي دا مني چې حکومت د لشکری طیبه پر ضد سخت دریځ نه دی خپل کړی، خو ترهګری دا هیواد ډیر زیات ځپلې دي.
گران اوریدونکو تر اعلان وړاندې ګلایاز وو چې د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ مقاله تاسو ته اورول چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو په اړه وه. اوس هم ورځو د یو بلې ورځپاڼې پر لور. امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د بروس ریډل یو مقاله خپره کړې چې لیکي پاکستان خپل اټومي وسلې زیاتوي او په دې سره په جنوبي ایشیا کې د وسلو جوړولو سیالي پیل شوې ده. د دې مقالې د مهمو ټکو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. بروس ریډل په وال سټریټ جرنال کې لیکي دا ښه خبر دی چې د دوه کلونو تر وقفې وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې. دا د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ و چې یو غوره ګام یې پورته کړی او د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یې د سیمی فاینل لوبي د کتو لپاره خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړه. د دې ټولو سفارتي هڅو سربیره اوس هم د امن لپاره په سوهیلي آسیا کې یو لوی ګواښ د اټومي وسلو سیالي ده. پاکستان په اټومي وسلو کې دا وخت برتانیې ته نږدې دی چې په نړۍ کې په 5 نمبر دی. لیکوال لیکي دا پوهېدل په کار دی چې د پاکستان اټومي وسلې د چا په لاس کې دي. په اصل کې د دې هیواد د اټومي پروګرام ټول اړخونه پوسټ کنټرولوي او حکومت تش په نامه د هغه څارنه کوي. لیکوال زیاتوي د کال 1947 راهیسې له هند څخه په څلورو جنگونو کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس پاکستاني پوځ خپل اټومي وسله له خپل ګاونډي هیواد سره د یو توازن او ویرولو په توګه کاروي. لیکوال لیکي د اټومي وسله لرونکو غربي هیوادونو برعکس په پاکستان کې دا وسله په بل ډول تنظیمیږي. شفافیت او جغرافیایي کړوړه د اټومي وسلو له اصولو څخه یو دي، لکه امریکا په ښکاره ښودلې چې دوی څومره وسلې لري او په کوم ځایونو کې نصب دي. خو د پاکستان اټومي پروګرام ډیر پټ او پر یو ځای نه دی. پاکستانی پوځ تر خپل وسه هڅه کوي چې د اټومي وسلو د ځای په اړه ټول معلومات پټ وساتي چې د دشمن لاس ته ورنسي او په ځانګړې توګه له امریکا څخه خوندي کړل شي. لیکوال پر مخ لیکي پاکستان خپل اټومي پروګرام له بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو سره د اړیکو ټینګولو لپاره کارولې دي. یو خواته دا هیواد د اټومي وسلو د خوریدو لاسته راوړونکی دی، لکه له چین څخه چې ټکنالوژي ترلاسه کړې، نو بلې خواته بیا د اټومي ټکنالوژي ورکوونکی هم دی، لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا او په امکاني ډول سعودي عرب ته ټکنالوژي ورکړې وي. لیکوال زیاتوي کوم وخت چې پاکستان اټم بم جوړوي نو هغه وخت هند د په خیال کې وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بم د امریکا د ویرولو لپاره هم کاروي. په تیرو څو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې کړکېچنې شوي او یو پر بل یې باور له لاسه ورکړی دی. تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداری ورکړی کچېرې د پاکستان لخوا پر امریکا یو بل برید وسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به شدید تاوتریخوالی رامنځته شي. خو د پاکستان پوځ په دې پوه دی چې تر څو له دوی سره اټومي وسله وي تر هغه وخته پورې به امریکا پر دغه هیواد د پوځي طاقت تر کارولو وړاندې زړه نازړه وي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. اوس زو د لیبیا پر لور. په لیبیا کې د حکومت ضد مخالفینو ویلي چې د ناټو په هوایی برید کې د دوی 15 غړي وژل شوي دي. ناټو ویلي چې دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي باید پریکړه وسی چې قذافی له واک څخه خلاص واخلي او لیبیا پریږدي. نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون بچا په خپل دی راپور کې راکوي.
په لیبیا کې یاغیانو ادا کړې د دغه هیواد په ختیځ کې د بریګا خار تنځ دی د ناټو جنگي جهازونو د 13 ورځې د بمباریو په ترڅ کې د دوی 15 تنه وسلوال وجلی چې ناټو بیا ویلي د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. د راپورونو تر مخه په 13 ورځو کې دا دویمه پیښه ده چې د ناټو د هوایي عملیاتو پر مهال د قذافي وسلوال مخالفین په غلطۍ سره په نخښه کړل کیږي چې ویل شوی د 13 خالی په ورځ هم په دغه رنګ یو پیښه کې 15 تنه یاغیان ووجل شول. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د ایتالیا د خارجه وزیر فرانکو فریټینی سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د معمر قذافي د هغه لیک په اړه چې امریکایي صدر اوباما ته یې استولې او ترې غوښتلي چې د لیبیا د جګړې په درولو کې خپل رول ولوبوي د خبرګون خودلو په ترڅ کې وویل
With respect to the letter you referred to, I think that
د هغه لیک په اړه چې تاسو ورته اشاره کوي زه فکر کوم چې خاغلی قذافي په دې پوهه ده چې ورلا سکول پکار دي باید دغلطه اوربن عملی کړل شي او دا غزواکونه هغه خارونه خوشي کی چې دوی لوی کچې د ظلم زیاتی او بشري تاوان اړول په ترڅ کې نیولې دي په کار د چې د غل اقتدار د کوزیدو په اړه یو پریکړه مخې ته راوړل شي د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی بیا د میرمن کلینټن د خبرې په تایید کې د افریقایي ټولنې د ژمنو یادونه وکړه او ویل
آی ډو هوپ that African Union
زهیلمن یم چې په ایتوپیا کې د شوی ورستای پریکل سره سمبا افریقایي ټولنه د نړیواله ټولنې په نمائندګۍ لیبیا ته د خپلې وا پلاوی په لیک ډول دا واضح پیغام ورسوي چې قذافي باید لمنځه لاړ شي قذافي او هم یې کورنۍ بلې خوا ته بیا د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کارټر هم 13 ورځ د امریکا په کانګرس کې د اوریدنې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې تر هغه چې موږ د لیبیا یاغیان په صحیح توګه پیژندلی نه وي ورته د وسلو ورکولو څخه باید ډډه وکړل شي نوموړي د خپلو سرګندونو پر مهال زیاته کړه چې په لیبیا کې ځمکنۍ جګړه داسې ښکاري چې په ټپه درېدلې ده د رائټرز خبر ایجنسی پر راپور کې راغلی د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون د لیبیا په لویدیځو سیمو مصراتا او زنتان او په ختیځ کې د بریګا په خار کې د جګړو لامل د ملکی وګړو په مخ پر زیاتې دوستونزو د اندېښنې خودلو ترڅنګ د حملو پر مهال د عام اولس څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې ده په داسې حال کې چې د قذافي ځواکونه او یاغیان په ورستیو کې شویو د تیلو په کویانو د بمباریو تورونه په یو بل لګوي د لیبیا د تیلو د تولیداتو د څانګې مشر شوکری غانم رائټرز ایجنسی تا 13 ورځ ویلی د هیواد د تیلو ورځنی پیداوار یې چې له جګړې مخکې 14 لکه بیرل او دا مهال د 2.5 لکه نواخلی تر 3 لکه بیرل راغورځېدلې ده د راپورونو پر اساس یاغیان هڅه کوي د لیبیا د تیلو د پیداوار لپاره مهمه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي تر څو د خامو تیلو د پلورلو په ترڅ کې د قذافي حکومت پر ضد د خپل وسلوال کمپاین مالی اړتیاوي پوره کړل شي هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
زموږ غله مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې ستاسو په وړاندې راپورونه خبرونه او ځانګړي اونیس پروګرامونه وړاندې کوي ګران اوریدونکو واشنگټن پوسټ او رسپانې د نړۍ په امیرانو او د کزاکستان د ولسمشر په بیا ټاکل کېدو یو تبصره لیکلې زموږ همکاري حسیب شهید دغه تبصره لوستې او مهم ټکي تاسو ته در اوروي
نور سلطان نظربایوف یو منل چیرې ده د امتیاز دته د دې لپاره ورکړ شوې ده چې د نړۍ د ډیرو دیموکراتانو غوړ شو یو مشرانو استاد دي دی. تیر کال چې کومه نظر پښتنه وشو نه اتیا په سلو کې خلکو د دستای نه کړی و چې دا لتیری نظر پښتنه سره یو شان نه وو د واشنگتن پوسټ رسپانی په باور دا شهرت د دې لپاره دی چې نظربایوف د منځنۍ اسیا له تیلو په دغه مالامال هیواد کې اقتصادي پرمختګ کړی دی او د کله هم جدي مخالف سیاستوال نه لري خو هر څه چې نظربایوف خپل هیواد ته وایي دا حقیقت دی چې د دیموکرات نه دی له 19 کلونو واکمنۍ وروسته د دې ته چمتو نه دی چې واک بل ته وسپاري په قزاقستان کې بعد یورانیم او تیلو له اړخه کورنی سړی سره وایت خای زیات شي خو دغه هیبت د بشري حقوقو او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې همدارس د اداري فساد په برخه کې ستونزې پرتل څه شکه په خپل حال دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا غوړه خبره بداوي چې د ته مشهور دیکتاتور وویل شي. د اتوار په ورځ نظر بایوف بیا د ولسمشي انتخاباتو ته ودرید، پرته له څه شک به دی یو ځل بیا بریالی شي. دا ځل داسې ښکاري چې 95.5 په سلو کې رای به خپل کړي. خو دا بریالیتوب به ستونزمن وي، ځکه چې نظر بایوف د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته بلنه ورکړې ده چې د دې ټاکنو څارنه وکړي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي، ولې مشهور دیکتاتوران په ټاکنو کې درغلي کوي؟ ولې نظر بایوف نور او یاش پیته یا څه باندې 50 په سلو کې ګټې باندې نه قانع کیږي؟ د ورځپاڼې په نظر دا ډول پوښتنې یو ځواب نه لري او ښایي له یوه دیکتاتوره بل ته توپیر ولري. ډېر دیکتاتوران دا غواړي چې نوي په سلو کې رایې خپلې کړي او د ځینو لپاره کېدای شي دغه بد عادت یا خوی ماتول ګران وي. د واشنگتن پوسټ د دغه تبصری لیکوال وایي، تیر کال ما د داسې یو بل مشهور خپلواک وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سلاکار نه په دې اړه پوښتنه وکړه چې هر یو پوهیږي چې د پوتین واکمن ګوند د متحده روسیې په انتخاباتو کې له درغلیو کار اخیستی، او دا هم رښتیا ده چې پوتین په روس کې یو ښه نوم لري. بیا نو دا ولې رڼې ټاکنې نه کوي او درغلی کوي؟ نو د کرملین دغه سلاکار وویل، دا ډېر په زړه پورې ځواب دی، په دې چې دا د پوتین لوسه پورته خبره ده. ورسپانه د هغه لخلې وایي د انتخاباتو په دې میکانیزم خپل پوتین هم نه پوهیږي او نه هم دا وایي چې دومره رای پکار دي یا دومره. دی وایي مسله دا ده چې نور خلکو لپاره لکه والیانو او شاروالانو ته دا مهمه ده چې هغوی غواړي د زیاتو رایو په خپلولو سره خپل شهرت زیات کړي، نو ځکه په روس کې دغه سیستم کارول کیږي او په دې کې ټیټ پوړي افسران لاس لري. ورسپانه په اخره کې وایي همداشان کیسه د نظر بایوف په ټاکنو کې هم شوې ده.
ګران اوریدونکو، حسیبه شهید و چې د کزاکستان د ولسمشر د بیا ټاکل کېدو او د نړۍ د دیکتاتورانو په اړه د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس به ولاړ سو پاکستان ته چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو نن څه ادارې لیکلې دي او څه خبرونه خپره کړې دي، د مشال ریډیو خبريال احمد الله به مترې خبر کړي.
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکای له خوا راتلونکي رپورت کې چې په پاکستان کوم ټکونه شوي دي چې شرقوخو په ضد پاکستان فوز نه خو څه موثره کاروایی کړې ده او نه پاکستان سره څه واضحه منصوبه شته چې څنګه به د طالبان د ملک نه ختم کړی شي، او دغه وجه ده چې فاټاکې حالات ورځ په ورځ خرابۍ طرف ته روان دي. ورسپانه لیکي چې پاک فوز د ترهګرو د ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي او د فاټا په اوو ایجنسو کې د ترهګرو په ضد شوي عملیاتو ښې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. ورسپانه زیاتوي چې دا رپورت په داسې که مخه تراغله دي چې کله د افغانستان نه اتحادي فوز تللو ته صرف 3 میاشتې پاتې دي، او 13 لس کالو کې ناتو او امریکایي فوز په افغانستان کې څنګه ټا کامیابی تر لاسه نکړه، نو دا وجه ده چې امریکا غواړي چې ټول الزامات پاکستان واچوي او د دې موقع نه فائدہ اوچته کړي او نه صرف افغانستان کې ایثار شي بلکې پاکستان کې هم د اپریشن لپاره لار هواره کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د روس په ضد د امریکای ملګرتیا وکړه، د تر هغه په ضد جنگ کې ملک ته په لوی پیمانه مالی او ځانی زیان ورسېدو، ولی امریکا د دې هر څه سلا داسې تورونو په صورت کې ورکوي. نو په کار دا چې صدر زرداری چې کوم آل پارټي کانفرنس راغوښتلو خبره کړې ده، هغه دې زر تر زر راوغواړي او په ګډه د ملکی مفاد لپاره یو کړنلاره وټاکي. ورسپانه ایکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې د شماریات ډیویژن لخوا جاری شوی رپورت تر مخه په ملک کې په ګرانۍ کې مسلسل اضافه روانه ده، او د میوو په قیمتونو کې 18.9%، د چرګانو په قیمتونو کې 0.8%، او سبزیانو په قیمتونو کې 4.8% اضافه شوې ده. دینه علاوه د ضرورت د استعمال په نورو سیزنو کې هم اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا زیاتواله په مارچ میاشت کې د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې نه ورستو ریکارډ کړی شوې ده، ولې روانه میاشت کې حکومت لخوا پټرولي مصنوعاتو کې کړی شوی اضافې نتایج به راتلونکي میاشت کې مخې ته راځي چې ګرانۍ کې نور څومره اضافه وشوه. ورسپانه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور کې د مخکې نه خلکو په غیر قانوني توګه فوټپاتونه نیولي وو، ولې اوس د سکیورټۍ په نوم مختلف سیمه د عام خلکو د تګ را تګ لپاره بند کړی شوې دي. ورسپانه لیکي چې سموده وړاندې په پېښور کې د پولیسو شمیره هم کم وه او هغه وخت کې حالات هم خراب وو، خو چرې هم د سکیورټۍ په وجه لارې نه وي بند کړی شوې. اوس چې د پولیسو په شمیره کې اضافه وکړی شو او حالات هم د مخکې نه ښه دي، نو بیا ولې د سکیورټۍ حالاتو په نوم لارې بند کړی شوې دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې د بلدیات وزارت لپاره دا چې کوم مخصوصو علاقو کې سکیورټۍ دروازې ضروری وي، نو هغه لپاره څه طریقې کار جوړ کړي نه چې ځای په ځای سیکیورٹی دروازے جوړ کړی چې لوجه عام خلکو ته پتا ګراتک کې مشکلات وی.
زمونږ د ویب پانه ایڈریس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. راځي چې لګولای څخه لاند خبر نو واورو. کراچی کې د بم چاودنې په ترڅ کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوی او 19 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. د پیښور رحمان بابا کالونی کې د بم چاودنې لامل د پولیس ایس ایچ او سخت ژوبل شوی دي. شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د جاسوسي پترو تور درې کسان وژل دي. لیبیا کې د قذافي مخالفین وای د ناتو برید کې د دوی کسان وژل شوی دي. جاپان کې د 1.4 شدت زلزلې دوه کسان وژلي او د سلو څخه زیات ژوبل کړي دي. او نن د کرکټ شل اورونو انډین پریمیر لیگ یا آئی پی ایل لوبی په هند کې پھیلے گی. ګلاز وچ تاسو ته لاند خبر نو ورول ګران اوریدونکو. زموږ غلا مشال ریډیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري. اوس د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر لور. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو درې کسان د جاسوسۍ په تور وژل دي. دوی په ګولۍ وشتل سوي وو او مړی یې موندل سوي دي. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی سرچینو تر مخه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې درې کسان نامعلوم وسلوالو د امریکې لپاره د جاسوسۍ په تور باندې وژل دي. چې دوه مړی د سرخر میرانشانه 12 کیلومتره ختیځ اړخ پیر کله سره د سړک د غاړې سره غورځولې دي او یو مړی د میرعلي میرانشاه په سړک عزیز خیل سیمه کې غورځول شوی دی. د مقامی انتظامیه تر مخه وژل شوی درې وړه مقامی اوسیدونکي خودل کیږي. دوی زیاتوي چې د مړو سره یو خط هم ملاو شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې وژل شوو کسانو د امریکې د لپاره جاسوسي کوله ځکه یې وژلې دي. اني شاهدین وایي چې وژل شوي کسان په ګولو باندې وشتلې شوی دي. یاد دی چې د 13 سمودینه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د دولتي شمیرې تر مخه د 300 نه زیات عام قبایل امایدین او جورنالیستان هم وجلې شوې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د بیلابیلو یونیورسيټانو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې ایچ ای سی یا د لوړ زده کړو کمیشن دی ثبوت نه سپاري ځکه چې د دې ګټه بلج او تاوان به زیات وي. د یونیورسيټي د مشرانو د غونډې په حق لمو له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال احمد الله خبروي.
هایر ایجوکیشن کمیشن د وفاق نه ثبوت منتقل کولو په حق لا د ملک د مختلفو یونیورسيټانو وایس چانسلرانو په سرخار اسلام آباد کې یو غونډه وکړه چې پکې د سلور وانو ثبوت د 13 نه زیات وایس چانسلرانو ګډون وکړ. د غونډې وروستو خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د وایس چانسلرانو لخوا جوړ کړی شوی کمیټي چیرمن او انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر امتیاز ګیلانی ویل چې حکومت د ایچ ای سی تحلیلولو نه ډډه وکړي ځکه چې صوبو سره دومره وسایل نشته چې هغوی د اعلی تعلیم خرچې برداشت کړي. نوموړي زیاته کړه چې موږ به د حکومت په ضد احتجاج نه کوو بلکې موږ به صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته خط لیږو او د خپلو تحفظاتو نه به خبرو. د خبری غونډې وروستو چې کله موږ د امتیاز ګیلانی نه وپوښتل که حکومت دی لړ کې څه تسلی بخش جواب در نکړو نو بیا به څه کړل لاره ټاکي. نو هغه ویل
دا شی چې که صوبو ته لاړ شي نو هغه صوبو هغه چې کوم ګلوبل نېشنل ویژن دا هغه نه دی وخت چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن په همدې سفر باندې دوره مخکې تللی ده چې د ما وړوکې غوندې یونیورسيټي ده سل نه زیات خلک د ما بهر پی ایچ ډی کوي لګې دي سل نه زیات. بیا داسې قانون شوی دي که سنټرل باډي نه وای هغه اکثر ممکنه نه و. دا آیډیا آف ډیولوشن خو دا غدا کنه چې صوبو ته فائدہ ورسي که اوس مو ته پته ولګي چې هر یو شے ایز ون سٹروک کمو ڈیوالو کو اور صوبے تاغی صرف فائدہ نہ رسی نو دے کے بچے عقل بسی
پغنڈا کی موجود دو کوہاٹ یونیورسٹی وائس چانسلر ناصر جمال خٹک نا چمنگ او پختل چے ایچ ای سی صوبو تا لیگل لکبل با اعلی تعلیم میدان کی چم رزیان وشی نو دہ ہوئی وینا دا
پہلا خود دے تقتل پکاری سی ایچ ای سی نہ مخ کی یونیورسٹی آنے پکم حالت کے وے او چے ایچ ای سی را گئے اگے نہ پس پکم حالت کے شو اس کدا دے بجنا ڈیزالو کے دے چے ایچ ای سی رتگ نہ پس یونیورسٹی آنے کھتا لاڑے وے نو بیا خبا خو ویلڈ ریزنز بو چے ردا پکار دے ختم کر لیش خو خبر الٹا دا اگا سیمے اگا علاقے چ مخ کے چا نم نو اور ولے اگا اس پا ٹولا نڑے کے پچند لکھی گی لکو زخ پلے کوہاٹ یونیورسٹی مثال در کما کوہاٹ یونیورسٹی چ کم رینکنگ شوے دے پا پاکستان کے پدویشتم نمبر راغلے دا پختونخوا کے پدریم نمبر راغلے دا او کوہاٹ یونیورسٹی زیات نہ زیات نہ سکم لس کالا شوے دے نو کپ دیڑ خو تک تلی شوے وچ یرا ایچ سی را تک نہ پاس نقصان وشو ک فائدہ وشو ک فائدہ شوے دا او سوک دا وای چ یرا دا ڈیزالو کدل پکار دے دی من سوچ پکار دے چرتا دا سے خوندے چ منگا دا فیصلہ چ واکمن کم کئی اغا لگا بتا دے کی گئی
دا اتلسم آئینی ترمیمی کمیٹی غڑی او دا مسلم لیگ نون دا اطلاعات سیکرٹر احسان اقبال نہ چمنگ تپو سکڑو چ آیا اتلسم آئینی ترمیم تر مخه ایچ ای سی با خامخا صوبو ته لیگلی کیگی نو په دې حق لا د هغوی وینا وا
اتلسم آئینی ترمیمی کمیٹی ممبر بحیز صدا په ذمہواری سره ویلې شم چې هیڅ آئینی شرط نشته چې ایچ ای سی دی لازمن صوبو ته حواله کړي دا صرف حکومت انتقامی کاروائی کوي ځکه چې جعلی ډگری کیسونو کې ایچ ای سی د حکومت حکم نو منلې او د هغې سزا حکومت اوس د پاکستان ټول ځوان کل لور کوي دروانه میاشتې د یولسمې نیټې نه بعد د قومي اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او په اجلاس کې به موږ دا مسله راوچتو او مخالفه ډلې به هم په اعتماد کې اخلو او دا شان به موږ په حکومت دباو راوړو چې دا اداره دې نه تباه کوي
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیرنه کیږي
جام سور سمیرای وسپوت
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوریاو زو د خیبر پښتونخوا د 400 پر لور په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال تر سیلابونو وروسته کروندګر له یو شمیر ستون سره مخامخ شوی دی د دوی مځکی او پټی د سیلاب راوړي خاورې نیولي او په دې لړ کې دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خاورو په ایستلو کې دی له دوی سره مرسته وسی چې دا ډول د دوی فصلونه ښه وسی نور حال پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه په خپل ډیر راپور کې راکوي
تیر کال په پاکستان کې راغلی سیلاب نه صرف دا چې پلکونو خلکا بے کور کړل بلکې کر کروندې ته هم ډیر زیان رسولې د خیبر پختونخوا 410 ضلع د کر کروندې د پاره مشهور ده خو د 410 زمیداران وایي سیلاب دلته کې زمکو ته ډیر زیات زیان رسولې ده او اوس هم د سیلاب راوړلي خاورې پپټو کې پرتی دی او دی د وجه ډېر زمکه د کر کروندې د پاره تیاری نه دی د سیلاب نه میاشتې پس هم د 400 زمیداران ستونزو سره مخ دي خالد خان چې په 400 ضلع کې د ګلاباد کلی یو زمیدار دی مشال ریډیو تو ویلو
اوس موږ د دې خلکو مغړې مسلې جديد د خور دي پاتې دا خور موږ لري کړی دي خدای موږ په پټو کې ډیری کړی دي دا اوخ کې نه دي بل سړخت نه دي تل جاده پټی دي خالی شوی مثلا دوه جره په پټه دي نو درې کانال په خور ګیر شوی دي نو چه کانال پاتې شوی دي چه کانال پنځ کانال دا پکې پاتې شوی دي په 10 کانال انور خور بیا نیول دي
دا سنخیل کلی یو زمیدار ارشد علی پدې حقلا وای
زمونږ تقریبا کوي کنه د اکر په حساب سره مونږ وای یا مونږ د دې ایریا په حساب سره وای نو تقریبا 75% مونږ سره اوسم لا د خورو مونږ دای چې 25% مونږ تقریبا کړی دا خدا 75 د تزګه ادم چې 75 زه ته نه رسیدلې دا ډیر وی نه کنه دا زمونږ خورې دا پټی گیر شو کنه لکه اوس مثلا د 50 جرب خور ما په یو جرب کې راغونډ کړه چې ته خو زه کې نشم کنه اوس ما سره ټرک بندوبست نشته د لوډر د بندوبست نشته یو جرب خدا 50 جرب کې یو جرب ما نه خورې ونیو ډیره پکې جوړ شو
یو طرف ته د غانو آبادی اړنګ شوی نو بل طرف ته اول خو غنی نشتا او که غنی څوک پیدا هم کی نو دا غینا خغړه نوزي محمد گل چې د ګل آباد اوسیدونکی دی او خپل غانې چلوي وای
پهل بجلا چې کم سره دوه غان موږ په لونو خوشاله چې په پړی لاس پورې کوم یو یو پړی موږ له پینډیش پینډیش پورې دویش بش پورې کول صح کال غ ټوله چراغوند سره ټوله یو سټ چراغوند سره ټینګ ټولو غانې دا یو اثر نه غل پندوس پورې کول کړی او مګر دا چې دا چې یو ګولم نو خو ری خيږي
عمر خان چې د حسن خیل کلی اوسیدونکی دی او خپل پټه او غانې لري وای چې د حکومت له طرفه د سرا سمرستا نه د شوی
دا یو خلکو له کور څخه پرونه کوټه جوړه کړ هر څول ورته مونږ ته نه غانې لري نه جوړم اوري کوئی غانې نه نو غانې لري نه جوړم نو پر سیسه نه بل خدای سره ته ناس
د 400 زمیداران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې پټونه دی د سیلاب راوړلې خاورې لري کولو کې د دې مرسته وکړي شي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له 400 څخه وڅو د سواد پر لور د سواد د سر شار منګوري لوی رابطه پل د سیلابونو ترڅ کم یو کال تیر دو وروسته اوس هم په بشپړ توګه نه دی جوړ شوی چې لکه بلای ځای خلک لګان شمیر ستوند سره مخامخ دي نور حال له سواد څخه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي
سواد کې سیلابونو کې یو شمیر ودانۍ تباه کړي نو پکې یو شمیر رابطه پلونه هم د مینځه تللی دي چې پکې د سواد سرخار منګوري جنرال بسټین سره نږدې لوی رابطه پل هم شامل دی دغه پل چې منګوره خار د نورو برخو سره میلاویدو یو ستوي وسیله ده په هر توګه جوړ کړی شوی دی ولې د یو طرفه تګ راتګ لپاره چې پرسپ د منګور نه بهر ته ګاډی تلی شي په دغه ارزی جوړ کړی شوی پل باندې هر وخت رشوي او ځی خلکو ته لوی مشکلات دي په دغه اړه د سواد کاروباري تنظیم مشر عبدالرحیم وایي
زم دا د منګوري پل نه دی خو دا پولیس ورات ترخ شوی دی چې اوپیرا په دې باندې پار شي او سړی بیا واپس نشي راتلی او د دې د لاسه زموږ مریضانو ته زمونږ د سکول بچو ته ماشومان ته ډیر لوی تکلیف دی او واپس کې چونکی روډ د هغه طرفه بند دی د هغې تمامو ګلې کوچې داسې ګلې کوچې نشته چې په هغې باندې ټرافیک روان دوان دی او د هغې د لاسه کورني اوسیدونکو ته ماشومانو ته مریضانو ته ډیر غټ پرابلم دی زبا دا ویما چې دا پل د منګورې په خار په خایس معنی یو بندوما داغ دی او حیران او پریشان په دې خبرې چې دونه لوی پروپاګاندا شوی دی دونه لوی ایډونه امدادونه راغلي خو د منګورې یو اهم شاعر باندې چې سټی ته پر ترن کیږي خلک را نوځي هغه ته دی وخت پر ټیک نکړې شو او په دې معنی زه هم چې زمونږ بزنس زمونږ کاروبار او زمونږ سیاح چې کلم دی خار در نوځي او هغه دی پل توګه زما په خیال دا یو بل شي دغه په ځین پروځي
د دې ترڅنګ په دغه اړه ځی خلکو مشال ریډیو ته خپل مشکلات داسې بیان کړل
دا د والی سواد په حکمران په دور کې جوړ شو او دا د هغه سیلاب د وجې نه دا پل چې دی دا د اوبو ویړو عام مسافرو ته زیات تکلیف دی او بیا خصوصا مریضانو ته شدید تکلیف دی نو موږ د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې زر تر زره دي د منګوري چې کم د رابطه پل له ادارې زر تر زره بحال کړي شي او د عوامو چې کم مشکلات او کم تکلیفات دي دې سره مخامخ دي چې دا زر تر زره د دې سره ختم شي
تمام دي د اقبال نوم نه او د ما تعلق د بنیر سره دی مخکې دي دا پل جوړو نو موږ چې بکره د بنیر نه رالو نو دغه ته په اړه کې بکوشو اخه په سہولت سره برکشي ته وختو او په بازار کې چې موږ کم کارونه راغو په ټیم ټیم باندې وشو اوس چې کله موږ دغه نه راشو د بنیر نه دلته کې دا ون وې نو د دې طرف باندې ګډې مډې نشیدلې موږ پیدل زو اول ته بازار ته ځن نشو هغه نه بیا رکشه کو او اکثر بازي نیم ټیم چې موږ سره خپل کم ګډي نو هغه موږ سیدو په طرف 2-3 کیلومتر لرو نو پاغي وژنه کم اس کم لکه روټ انتهایی بلاک چې کیدا پول بند نه نو 2-3 غنټه ټیم زم پاغي ځای شو مونږ کوم کولو کارون لرغلیو هغه موږ ندی شي پاتې شي
د دې پول بیا ودانې پاړه چې کله د منګوري نه د صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه شو نو نو موړی اول
دا چې دا چې ما څه کوم ته ته وخت دا باندې دا غره سواتا او دا یو پلیز اف دې کولا نو باندې کوم کارخه ته چي هغه د ټولو پرونو کوم تفصیل چې هغه باندې وخت هغه ته بیان کړو او په هغه وخت کې دا کوم کنسلټن چې دی هغه دا وی چې په دې بریج په دې باندې مهمه کتا چې دا هغه موږ د منګوره بریج کو او دا غي څومره فیزیبیلیټی چې دا یا په ژوند شې دی هغه باندې کار روان دی او یو وای یو نیمه میاشت په دې دا وو په مو چې په دې کې بدن نه ځنه من دا دا اتحاد کو نو اوس زما خلک دا ټیم پوره دی د زی
ولس غوښتنه ده چې د بیا ودانۍ په عمل کې دې د منګورې ښار دغه رابطه پل زر تر زره جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په بیلابیل ټولنو کې بیلابیل دودونه او رواجونه شتون لري، خو لاړ بسو د ډېر خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان ته چې هلته هم د ونی په نامه یو رسم یا دود شتون لري. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د ونی رسم په لړ کې په ماشوموالي د دوو ماشومانو نجونو نکاح وتړل سول چې د خبر د ترلاسه کولو سره سم ځایي پولیس هغه ځای ته ولاړل او د نکاح تړلو کې ککړ کسان ونیول. په دې اړه له ډېر اسماعیل خان څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود یو راپور لیږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د ډېر اسماعیل خان په سیمه ګوما کلا کې دوه کم عمره جنکې، درې کلنه درویشه بیبي او شپږ کلنه فضیله بیبي، دیوانی غیر قانوني رسم په نکاح تړلې مجبورې کړې. د ځایي پولیس چارواکي یې چې پنچایت یا جرګې د دواړو خواندو د ورور برکت الله د غلط کار په نتیجه کې دا فیصله اروولې ده او د دواړو نابالغه خواندو نکاح د دوو نابالغو ورونو سره تړلای دی. دا د نکاح تړونکو د ګومل کلا د جماعت امام مولوی حافظ محمد طارق وشولای شي. د ډېر اسماعیل خان پولیس په دالرشه د سوارلس کسانو په خلاف پرچا درج کړی دا چې په کوم کې شپږ تنه گرفتار کړي شوي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. د مشال ریډیو پر اپته د صدر تانې ایس ایچ او محمد اشرف د پیشه په خلاف وکړلې او زیاته یې کړه.
دوا کم سن چې کای ور کړی و هغه یو چې کای تین سال یو چې سال عمر و چې زه حالت لاړ نه تور تسلیو کو هغه نه بعد مې ملا
رسم په مطابق د کم عمره جنکو او د الکانو نه کاخ تړلو دا دریمه پیشه ده چې مختاره درومي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم وړاندې کوي. له پاکستان څخه هر کال ګڼ شمېر ځوانان د روزګار په لټون کې نورو هیوادونو ته ځي. له هیواد څخه د بهر وتلو په تکل کې ډېر ځوانان پیسې او آن ځینې خو خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان د نورو هیوادونو د قانون څخه ناخبره وي او د دې ناخبرۍ له کبله جیلونو ته ولاړ سي او بیا ټول عمر بندیوان وي. د همدغه سیو ځوان په اړه د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه راپور رالېږلی چې تاسو فهم ورته راګرځوم.
پاکستان کې که یو طرف ته ورځ تر ورځه د خوراک څخه د سیزنو قیمتونه ګرانېږي، نو بل طرف ته بیروزګاری هم ورځ تر ورځه سیوا کیږي. ډېر ځوانان چې په ملک کې ورته روزګار نه ملاویږي، د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته او په خصوصي توګه عرب ملکونو ته د تلو تکل کوي. ګڼ شمېر ځوانان هم په دغه تکل کې پیسې او ژوندونه اوبایلي. ډېر ځوانان د بهر ملکونو د قانون نه د ناخبرۍ د وجې جیلونو ته لاړ شي
او بیا په کلونو هلته بندیوان وي. رحم الوهاب هم په دغه ځوانانو کې یو ځوان دی. د چارسدی اوسیدونکي رحم الوهاب د نن نه شل کاله پیلا سعودي عرب ته د روزګار په لټون کې لاړو. د هلته ډرایوري کوله خو څو کاله پس د سعودي عرب پولیس سره د پنځو مرګرو راګیر کو او بیا په دی باندې د پنځو مرګونو الزام ولګولی شو. فضل کریم چې د رحم الوهاب ترور زوی دی وایي چې په هغه باندې پولیس په وهلو ټکولو دا خبره ومنله چې دا مرګ هم هغه کړی دی.
زمارا ترور زوی د رحم الوهاب چې کوم په سعودیا کې نن سبا په جیل کې ګیر دی دی اسې بیسه لکه دی او دا د درې کسان مرګري حکومت رونیول او په والو ټکولو باندې پیدا ثابت کړ چې دا تاسو کړی دا کیس.
د رحم الوهاب رور منظور وای چې په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو هډوسوک پښتنه نه کوي او د د رور ته د تیرو دیارلس کالونه د وکیل سره ملاوېدو اجازت هم نه دی ورکړی شوی.
هغه ځای امبیسۍ ته دغه ته چې کوم دي مونږ بلا قاسونه دغه ورکړل خو لکه د هغې سفیده مونږ ته رانه مختلف لکه زمونږ هلته خپله یو تره ورسره دی او هم د هغې د کیس دپاره منډې تړی وي ایستر نه جوړېږي. تقریبا تیره سال وشول په دومره وخت کې ایس صدقه ونه شو بیخي وکیل وتاړو پریښی نه.
در رحم الوهاب مور اتیا کلنه زرینه بی بی وای دی ته اوس د خپل زوی مخ هم نه دی یاد.
او ډیر مودې وشو کنه تل دې زما یې دوی ته خبرې وکړي چې وخت لا غونې سوي داسې وي داسې وي داسې وي مال جاره راشي وته زه جاړم دوی مې جاړم جاړم زما را ډکته نه ته هو جاړم.
تباون در رحم الوهاب په درې لوریانو کې د ټولو نه مشره ده. دا د دریو کالو وا کله چې د دې پلار اخیری ځل پاکستان ته راغلی دا وایي
چې نور سکولونو کې څه فنکشن منکشن وینو ټولو خلکو سره پلاران راغلي او موږ سره سپنی موږ دغه ټایم ډیر زیات هپه شو چې زموږ هم پلار وینو ځه.
در رحم الوهاب کور ودانا نوشین بی بی وای چې ماشومان د دینه تپوس کوي چې دا غوی پلار ولی په سعودي عرب کې بندیوان دي.
زما کشرې لور لانه و پیدا راغه نه پس هغه پیدا شغی نه دی لیدلې هغه اوس ډیر خپکیږي لکه پلار راغه आवाज بوري هغه وچ دی څنګه په جیل کې دي هغه ډیر خپشي هغه ما نه سوالات کوي او ما سره هغه جواب نی چې ز ورکم په دې ز سبق او هم کپړې وګندم راغه کوم دې خرچه ز برابر کم.
رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جرنل سیکرټری امین الرحمن وای چې په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر داسې مداري جوړیږي چې د داسې خلکو قانوني مرسته وکړي.
لکه د پاکستان امبیسی یا های کمیشن چې په کوم ملک کې موجود دي نو هغه مطلب هم دا دی چې هلته کې کوم پاکستانیان دي نو هغه ته به هغه فیسیلیټیز هغه ملک کې پرووایډ کړي څنګه چې هغه د خپل ملک کې دلته یو دغه لپاره غواړي هیلپ غواړي کنه. خو یو فرض کا یو لیبر دی او هغه باندې د دروغ یا فکیر جوړ دی یا د ویزه کې یا په اقامه کې یا څه پرابلم دی کنه په امبیسی کې چې کوم دی باقاعده د هغې دپاره لکه خپل د هغې یو سیکشن وي د هغې هغه غډیل کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې په بهر ملکونو کې تر 1500 پورې پاکستانیان بندیوان دي او دوی ټولو سفارتکارانو ته ویلي دي چې د دوی د راخوشي کولو دپاره دی هلې ځلې وکړي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاورې په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور پوهنتون په هوم اکنامکس کالج کې د آرت او ډیزاین د څانګې تر سیوري لاندې یو نندارتون جوړ کړل شوی و. دغه نندارتون کې د آرت زده کوونکو د ردی څیزونو څخه د کور د ښایست څیزونه جوړ کړي وو. دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم ورغلی و چې تر هغه وروسته یې موږ ته څه دغه ډول حال راکړی دی.
د پېښور پوهنتون په هوم اکنامکس کالج کې د نمایشونو لپاره یو نوی حال جوړ کړی شوی دی او د دغه حال د پرانیستي پر مهال د هوم اکنامکس کالج د آرټ او ډیزاین د څانګې زده کوونکو د یو نندارتون تابعه هم کړی و. د آرټ او ډیزاین د دې نندارتون په حقله د آرټ د ډیپارټمنټ یوې استادې نازش بنگش مشال ریڈیو ته وویل
دیکھ اسٹوڈنٹس مختلف پروجیکٹس دی چکم مختلف شیزونا استعمال ای اگے کی چکم دی آئل پینٹنگز اگے کی بلاک پرنٹنگ دی سکرین پرنٹنگ دی انٹیریئر دی ٹیکسٹائل ڈیزائنز دی کمرشل آرٹ تے گرافکس تے اور پوٹری پیسز دی دا ڈیر شیزونا دی کم ٹول آرٹ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس جوڑے خپل لاسونو سارا خپل آئیڈیاز ور کے شیئر کئی
دا چی دا ہوم اکنامکس پا آرٹ او ڈیزائن سانگ کی جنکو تا سخو دلیکی گی او د دې نمایش ناز د کوونکو سره غټي ترلاسه کړې په دې بابل د هوم اکنامکس کالج یو لیکچرری سمینه مشال ریډیو ته وویل
ډیر ډیر سټوډنټس د کړو کړه دلته لکه دلته ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه سټوډنټس به د کور نشيزونه راغسي فالتو شيزونه او د هغه ارینجمنټس جوړ کړی دي نو هغه خپل کورم ډیکوریټ کولای شي هغه پروجیکټس هم جوړولای شي لایک تاسو وینئ په ایگزیبیشن کې فلار ارینجمنټ هم پروت دی پوټریم پرته ده او نورم کریټیو پیسز پراته دي لکه سټوډنټ ډیر زیات انکریج کیږي ځکه ته پته ولګی چې کم شیزونه موږ استعمالولی شو په کومه طریقه استعمالولی شو دلته چې سیرامک پیسز دي کنه لکه څنګه چې تاسو د بازار نه یو خور یو لوخه واخلی نو هغه چې څنګه ډیکوریټ کیږي په هغه باندې کم مټیریل یوز کیږي لایک کورونو کې چې د بلاش مات مات شیزونه پراته هغه راوالي هغه له کلر ورکی هغه ریسایکل کی پاپورټس ته پاسه ولګی خو خپل ډیکوریشن پیس سره جوړ شي نارملی چې موږ د بازار نه تیار ګلونه واخلو واخو د خو په کور کې پراته نو هغه راوالي دغه نه خو ډرای ارینجمنټس جوړ کی هغه سره الرگی مرگی ہر سے شامل کی اور خب ارینجمنٹس تھی جوڑ کی فلاور ارینجمنٹ دے ٹیکسٹائل ڈیزائن ملے کہ سنگچ خلق خپل دوپٹے جوڑے ڈائی کے خپل دوپٹے سنگچ فیبرکس جوڑے دغه شانتے بیا کورونو چکه میں نقشی جوڑی گلا ایک پکوڑ کے چہ چمس ران وجارس کارنرینو اغه دغه ڈیزائننگ خپل باندې کول چھ غم مگدل تخایو
په نندرتون کې زده کوونکو د ردی سیزونونه د کور د خایش سیزونه جوړ کړي وو لکه د مثال په توګه په یو وزړه د لرګي په دروازه په شوخ رنگونو د زړو رازونو د رابرسیره کولو کوشش کړی وو یوې زده کوونکي د خاورې د منګو خټو غټو او رنگونو سره یو ښکلی ابشار جوړ کړی وو
زه سوفیا بانو ایم ایم ایس سی پریویس نا ډپارټمنټ آف آرټ اینڈ ډیزاین دا موږ واټر فال جوړ کړی دی موږ برنه مطلب کاڼی اخی دی او بره دی پس موږ منګی اخی دی اغه نه ډریپری سره کپڑے سره موږ دینه اوبه جوړ کړی دی او لاندې بیا موږ نیچرل فلاورز اخی دی واٹر فال افیکٹ ورکول د پرا اور سائڈ ته کم گلاس ته اوی باندې موږ موزیک جوړ کړی دی چې کم خرابې شیشې وي هغه مات کړې اور هغه دلته اوله ګولې پیسټ گلو سره اور د پاسه پینټ به موږ وکړو
یاد دی وی چې د هوم اکنامکس کالج د آرټ او ډیزاین څنګه زده کوونکو ته د آرټ تعلیم ورکوي او د آرټ په ذریعہ ستړي ژوند له د ښکلا رنگونه ورکوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې بیلابیل خبرونه لري نه یوازې تاسو لپاره خبرونه او راپورونه خبروي بلکې ځانګړي اونیز خبرونه هم لري چې د بیلابیلو چارو په اړه دي اوس زه د یو بل راپور پر لور د پښتني ټولنې په ځینو کورنیو کې داسې انجونې شته چې په ګوتو لتار او مزور څخه د استعمال بیلابیل څیزونه جوړوي خو د دوی د کار نمونې تر کورنیو پورې محدوده پاتې کیږي په پېښور کې له همدغسې یوې هنرمند نجلۍ سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې او یو راپور یې جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم
کله یو پلوه ډیری پښتني نجونې له تعلیم نه محرومې پاتې دي نو له بله پلوه د کورنیو په کچه داسې ډیری نجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي خو د هنرونو نمونې یې تر خپلو کورنیو پورې محدودې پاتې کیږي همدغه یو ځوان نجلۍ چې له مزورو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي مشال ریډیو ته صدا رنگي وویل
زمانوم دی لبنا او مونږه دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو په میسر باندې دا کار جوړو کنه دا دی ډیکوریشن دی یو تا ویل شي ګلدان دا بل تا ویلی شی چکور دا بل تا ویلی شی فلوٹا او دا بل تا ویلی شی گلدانا دا ټول سامان موږ دا خنه جوړو میزرینا او ستنی سره جوړی کی گوت سره دا ډیر ارسو کی خوخی هم
لونو مغولی نمو پختل چی دا مزرو لکار نپرت نور سو هم جوڑوی هغه په جواب کې وویل
بنین جوړو سټان جوړو دام دار چا ډیر ځات خوخی ډیر ځات پښند چې څوک وایي بس به پریزیوم نه اخلي دار چا خوخی زموږ تر نه جوړ کړی د دې مشومان سټان دی او دې کې دا سړو بنین نم جوړو شو جرسی مرسی او دا موږ سټان جوړ کړی دا جنکو را فارم دی اکان نه فارم دی دې کې موږ دا کمري سټان جوړول شو خزر فاره جامیم جوړول شو
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي کسنګ دا پختونه نو موړی داسې جواب وی
مونږ داسې لخرس کوم د کور کې جوړو چې څوک مونږ کر راشي وای نه بس بیا غیر نه اخلي پری دینه
تاسو کله داسې هڅه کړی د چې د خپل مصنوعات چې دی د بازار ته وباسي
جی بس دا غاسې به مونږ خو لا اوس پر مونږ بازار ته رسې نه غش کوشش کوم چې بس ورسم
د یادولو د چې په غنو کورنیو کې د تور تنجو نشته چې د لاسي ګندلو او کشیده کاری هنري کارونه تر سره کوي خو د دوی له هنر نه یوازې محدود طبقه خبريږي کارپوهان وایي چې کده دغه سی اونری کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شوي وي بلکې د کورنی اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې هم مرسته کړې وي باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم زه تر محمد کاروان يم د مشال رادیو اورم
خلک را توای چې کاروان چنار